د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادۍ رادیو ته ویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي، خو د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې کډې نورو سیمو ته بار کړي دي. پاکستاني چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیږد د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلیږي. د پاکستان د ګمرک مشر بیلام رمضان رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي راتلونکي سه شنبه به شپېته لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. میرمن رمضان وایي د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي. دا لوبه د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې پر روان جام کې د دوهم مقام پر سر ده. روسه له دې چې روسیه خپل یو شمیر سرتیری له اوکراین سره پر پوله شاته کړل د مسکاو او لویدیځ ترمنځ لانجه په کمیدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکاو کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې ده او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک رادرفورد برتانیایی دی، د بلجیم طبیعت لري او شپږ کاله عمر یې دی. نوموړی غواړي په خپله کوچنۍ الوتکه کې د مارچ له 18 د ځمکې چارپې سفر پیل کړي. اټکل کېږي چې دا سفر به له 2 تر 3 میاشتو وخت ونیسي. د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. طالبانو اروپای ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په پسرلي کې به د نجونو پر مخ د تعلیمي مؤسسو ور پرانیزي، خو آیا دا به د دوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي؟
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
پر کونړ ولایت یو ځل بیا له پاکستانه د توغندیو د لګیدلو ادعاوې کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ مرکزي ته اتیا توپونو نه زیات راویشتل او دغه واتړه دغه د سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګېد.
د فبروري 15مه له افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو کلیزه وه.
په هغه وخت کې هم مجاهدین د انحصار طلبۍ د داخلي جنګ سبب وګرځېدل.
د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن د اوکراین د کړکیچ په اړه غونډه کوي.
د ناټو دفاع وزیران به اروپا ته تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي.
او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام واوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د اروپای ټولنې استازو له طالبانو غوښتنه دي چې پر روانه وری میاشت کې خوندزي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د غونډې پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل شریک شول. طالبانو ژمنه کړې چې ښوونځي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1400 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانیستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپایي ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي 13مه په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره او د کب 1مه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره اعلان کړی وه، خو شرط یې دایي شوی و چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شغلې نیکولسن همداراز څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوي دي. د نیکولسن په وینا اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 1500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د ښاغلي نیکولسن په وینا د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبرې به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې تیرې شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
واموریدل چې طالبانو اروپایي ټولنې ته ډاډ ورکړی چې پر روان حمل میاشت کې به ښوونځي پرانیزي او نجونې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. آیا دا ډول تعهد طالبان دې ته نږدې کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي؟ په دې اړه د امریکا په هارټفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ له احمد شیبر سره په مرکه کې خبرې کړې.
د نجونو مکتبونه په رسمیت پیژندلو دپاره باید کیدای شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به دوی وشي کولی چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاص توګه د دیموکراسي، د خلکو نو سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق، د پراخ بنسټ حکومت جوړونه.
وردک صاحب، که چېرته همداسې وي لکه څنګه چې تاسو وایست، د اروپایي ټولنې له استازو سره یوې خواته طالبانو غونډه کړې ده، بلې خواته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دي چې واشنګټن د طالبانو په ضد د کومې منظمې وسله والې ډلې ننګه نه کوي او نور قدرتونه هم دې ته نه هڅوي چې دا کار وکړي. دا هم یو ډول د طالبانو ملاتړ نه څرګندوي.
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې دلته څرګند کړي، لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی، بلکې د منطقې هم دی که چېرته نور وسله والې ډلې لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې دوشنبه کې غونډه شوې وه، پخوانی شمالی تلوال چې په پسلی کې بود، دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې. خو بیا په دې کې که دغه یو تشنج رامنځته کړي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ورنږدې کېږي، بیا دلته د داعش د ځای پر ځای کېدو ویره هم شته چې دلته یوازې
امریکانه. د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د ده په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لور ته د القاعدې په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او که څرنګه؟
د ټاموس خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې، په یو ځای کې تقریبا په مطلقه توګه یو پراسپکت او یا یو امید یا دوربچه یا روزنه ده طالبان پر رسمیت پیژندو رد کرده. بیا په دن و نور و مواردو که خوشبینی ترگنده والا، لیکن ده داعش و ده القاعده پخلا که وایو القاعده تقریبا دست یو مر ارگان ده ده طالبان او ده القاعده تقریبا دری کیمیا تقریبا ودون فرکریدی او اتا دی ربانی په وخت که دوی دی افغانستان تذکره اخستیدی، پاسپورتون اخستیدی، اگر په تخنیکی لحاظ باندی دی طالب او دی القاعده بیلتون دیر مشکل کرده، لیکن دی داعش القاعده نه هم داعش دیر په حساب د غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي نسبت د طالب او د القاعده.
د متحدو ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په آنلاین ډول ترسره کیږي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنۍ په راوروسته موده کې په بشري برخه کې میلیاردونه ډالره بسپنه راغونډه شي. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د طالبانو له رژیم سره لویدیځ مرسته نه کوي او ملګري ملتونه وایي چې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د ژوندۍ پاتې دوه لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي وو چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا سته. دا یو ځایي د یوه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده. ملګرو ملتونو او برتانیا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د راتلونکي میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو، ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو پر چمتو کولو تمرکز وسی. په ځانګړې توګه هغو نجونو او ښځو ته به د مرستو پر لارو چارو خبرې وسی چې د طالبانو له واکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محرومه سوي دي. اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوال ټولنې لپاره یو مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د اړتیا کچه بې ساري ده. د بیکاری پایلې به ویجاړوونکې وي که هڅې ونیسي او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي. برتانیا پروسه ښکار له افغانستان سره د 390 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه وکړه چې په دې کې د تیرې میاشتې څه باندې 100 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته هم شامله ده. د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیره اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کونړ سیمایز چارواکي وایي د دې ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو د سپکو او درنو وسلو حملې کړې دي. د دې حملو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د بریدونو د شپې تر 9 بجو پورې دوام وکړ. د موضوع تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو وای د سه شنبه ورځ مازیګر مهال پاکستانی ځواکونو د دوی د ولسوالۍ پر مختلفو سیمو د توپونو او نور وسلو ډزې پیل کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو محمد خاکسار ازادي راډیو ته وویل
مخکې دغه نولې طرفو ته نو پاس نشاته دغه انډک باندې او ته ویل کېږي بیا سیمه مان نه نو پر سولو به کوده سولو به او د سیمه مخکې سفر ویل کېږي دغه ځینې اول هغه په وړوډه زبانه پیدا کې نو ستر غټې ډزې شروع ګنګل کړي او د ګنګل نه رامخ کې ادم ارې ویشت سرکانو ولسوالۍ خاص کر مرکزی ته اته او توپونه زیات را ویشت لو دغه واټړه دغه سرکانو خوښه په کورونو دغه بازارونو کې ولګي.
خاکسار را ته لډیورن کرخي هخوا هغه سیمې هم په ګوته کړی چې په کومو کې پاکستانی ځواکونو ټانکونه او توپونه ودرولي او د خو پرې د دوی کلی ولي
دا کوم چې هغه اشتل کوي دا هغه زنه دغه ته د باجول د غونډي او ته ویل کېږي د غونډي نه د چارکیو ته ویل کېږي دا هغه زنه ټوټي رړځي د پښتي د سر نه رړځي د کارو کړنو نه رړځي چې اذر فان ټوپ ته ویل کېږي د نو پاس نه دي چې د غړ غړ مرکزونه دی او د غړ غړ خلاګانې جوړې کړي دي همدا هغه زنه دغه ټوټي بریدونه کوي.
د سرکانو وسیدونکو وای د یادو بریدونو لامل ګڼو کسانو په یخ ژمي کې خپل کورونه پریخي دي. طالب چارواکي کې هم منی چې پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د خپلو وسلو خولې سرکانو او مروري ولسوالیو ته سمې کړې دي. یو طالب چارواکي چې له نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل له تیرې ورځې پاکستانی ځواکونه د سرکانو او مروري ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې لپاره معلومات نه لري، خو په مرکز کابل کې خپلو مشرانو ته د بریدونو راپور ورکړی دی. د پاکستان پوز له 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې او په سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړې دي. تر اوسه پاکستاني او حکومتي مسؤلینو د نوو پیل شوو توپچي بریدونو په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د ګمرک چارواکي وایي هیواد به هند ته اجازه ورکړي چې 50,000 ټنه غنم او دوا د دې هیواد له خاورې په ترانزیت لارو افغانستان ته ولېږدوي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
پاکستانی چارواکو د سه شنبې په ورځ دا نه آشنا پریکړه وکړه، ځکه چې اسلام آباد له کلونو راهیسې هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان له لارې ولېږدي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په لومړي کاروان کې به شپېته لارې وي چې د واګه بندر له لارې به راتلونکې اونۍ سه شنبې د پاکستان خاورې ته داخلي سي. اغلی رمضان زیاته کړه چې دا بشری مرستې به په جلال آباد کې د خوراک د نړیوال پروګرام استازو ته وسپارل سي. د خوراک نړیوال پروګرام استازو تر اوسه د دې غنمو د ویش په اړه د خپل پلان په باره کې څه نه دی ویلي. د هند د حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې نوې ډیلی دې ته ژمنه ده چې له افغانانو سره بشری مرستې وکړي او په دې تړاو له پاکستان سره همغږه هڅې وکړي. د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ پر دې مسالې له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي او پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې هندي مرسته به په پاکستاني لاریو کې افغانستان ته رسول کیږي، خو هند ویل که هندي لاری ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغاني لاری دی د هند 50,000 ټنه غنم له هند د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا غنم او دوا د کوم هیواد په لاریو کې له هند افغانستان ته وړل کیږي.
د بیان ازادي، اطلاعات او تلاس رسای، د دوی
خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د افغانستان د فوټزال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په روانو لوبو کې توانېدلې چې د برونز مډال خپل کړي. چیرته د لوبډلې ازبکستان ته ماتې ورکړه نو د سپینو زرو مډال به وګټي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته وویل که افغان لوبغاړي ازبکستان ته ماتې ورکړي نو دوهم مقام به خپل کړي.
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي. یوه لوبه یې ایران ته بایللې، دوې لوبې یې ګټلې، هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې. د اوس لپاره زموږ درېیم مقام او د برونزو مډال کره شوی. که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي.
روان جام د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به سالم محمد صالح له تاسو سره وی، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د ناتو د دفاع وزیران نن د اوکراین په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید مخه څنګه نیول کېدای شي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بي پورس خبريالانو ته وویل چې ناټو داسې نقشه نه ده ترلاسه کړې
چې روسیه د اوکراین له کړکیچه لاس واخلي. دی وایي د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي. له ماسکو څخه داسې نقش شته چې ډیپلوماسي ته به دوام ورکړي. دا د محتاطانه خوشبینۍ زمینه برابروي، خو تر دې دمه موږ پر مځکه د کړکیچ د کمیدو هیڅ نقش نه دی لیدلې. د ناتو د سرمنشي تر دې څرګندونو لږ وروسته پرون په ماسکو کې د جرمني سر اعظم اولف شولتس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او روسیې اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان به د اوکراین له پولې پشا کړي. روسیې د اوکراین له پولې سره نږدې 30,000 سرتېري ځای پر ځای کړي دي. لویدیز دغه هیواد ته چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړې ده اندېښنه لري چې پر اوکراین برید ونه کړي. ماسکو ویلي دي چې پر اوکراین حمله نه کوي، خو ټینګار کوي چې ناټو د اوکراین ته غړیتوب نه ورکوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د برخې ته مو زه سلیم محمد صالح هرکلی کوم. فبروري میاشتې 15مه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو له کلیزې سره برابره ده. درې دېرش کاله مخکې د فبروري میاشتې پر 15مه د پخواني شوروي اتحاد وروستی سرتېری په افغانستان کې د دغه شرقي قدرت تر 9 کلن حضور وروسته له افغانستان څخه ووت، او وروستی امریکایي سرتېری په افغانستان کې د غربي قدرت له 40 کلن حضور وروسته د 2018 کال د اګست پر 1 له افغانستانه ووت. له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د بشپړ وتلو د کلیزې را رسېدل او شپږ میاشتې وړاندې د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل له ځان سره څه پیغام لري؟ په دې راپور کې دی وضعیت ته کتنه شوې ده.
د افغاني شوروي اتحاد وروستی سرتیری جنرال بوریس ګورموف د 1999 کال د فبروري په 15مه نیټه د حیرتان له پله تیر سه او له افغانستانه ووت، چې په افغانستان کې د افغاني شوروي د پوځي حضور د پای نه خاوه. د افغاني شوروي اتحاد د وتلو اصلي لاملونه اقتصادي سقوط او په هغه وخت کې پر شوروي اتحاد د نړۍ ستا فشارونه په ګوته کوي، خو د دې څلورو لسیزو سیاسي، نظامی او ټولنیزې پایلې لا هم د افغانستان پر خلکو خپل اغیز لري. همدارنګه دغه سیاستوال او د سیاسي چارو پوهان د پخواني شوروي اتحاد او امریکا د وتلو ترمنځ د ورتوالي او توپیر په اړه نظرونه لري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق، چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت د شورا غړی هم بولي، وایي شوروي اتحاد او امریکا دواړه يرغلګر وو او له افغانستان څخه د وتلو اصلي انګیزه د دوی اقتصادي ناکامي ده. هغه څه چې د نورو پوهانو په خبره زیات نور آباد لري.
د دوی لپاره پاتې کېدل نور ستونزمن و، نو ښاغلی ګورباچوف راغی او له دې ستونزې څخه یې ځان وژغوره او د شوروي اتحاد لګښتونه یې کم کړل او شوروي اتحاد هم ړنګ شو. په افغانستان کې د امریکا 40 کلن حضور هم د لوړ لګښت له امله ختم شو.
ښاغلی محقق، ډونالډ ټرمپ د امریکا پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له مهمو تصمیم نیونکو څخه بولي چې نه یې غوښتل په افغانستان کې د امریکا په حضور او جګړه نور هم لګښت وکړي. افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ په اړه نظرونه توپیر لري. ځینې وایي چې سور پوز د هغه وخت د حکومت په بلنه د خلق دیموکراتیک حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته راغلی، خو محمد محقق وایي چې شوروي ځواکونه د افغانستان د څلورم ولسمشر ببرک کارمل سره یو ځای افغانستان ته راغلل او په هغه وخت کې ببرک کارمل هیڅ حکومت نه درلود چې شوروویان راوبولي. کارمل د 1999 کال د دسمبر په 20مه د پخواني شوروي اتحاد له راتګ سره هم مهاله په افغانستان کې ولسمشر سه، خو امریکا د نړیوال مشروعیت په درلودلو او د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې څخه د غچ اخیستو لپاره افغانستان ته راغله. القاعده د امریکا په خاوره کې پر سوداګریزو برجونو او نورو یالتونو د بریدونو په تنظیمولو تورن شوی و. په دې پیښه کې 2900 کسان وژل شول. پخوانی شوروي اتحاد 9 کاله په افغانستان کې پاتې سه، خو امریکا 40 کاله پاتې سوه. مجاهدین هغه مهال له روسانو سره په جګړه بوخت وو او د امریکا پر وړاندې بیا طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي اړخ وو، چې دواړه ډلې د وخت په توپیر سره په افغانستان کې واکمنې سوې. د سیاسي چارو په طارق فرهادی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
په هغه وخت کې هم مجاهدین سي انحصار طلبی درلود، د انحصار طلبی د داخلي جنگ سبب وګرځیدل. سما جغ په طالبان کې دا ده چې طالبان مشروانو باید د تاریخ درسونه ته پام وکړي.
محمد محقق وایي امریکا د پخواني شوروي اتحاد برخلاف په خپل لاس کې نول سوی حکومت ته لازمه ونه ګڼل چې د قطر په تړون کې شریک او یا هم حضور ولني. هغه په دې باور دی چې امریکا د قطر د تړون په نتیجه کې د افغانستان واک د طالبان طالبانو په لاس کې ورکړ. طالبان پر افغانستان د واکمنېدو پر مهال په ځینو ولایتونو کې له ځینو سیمه ییزو پوځي قوماندانانو او پاڅون کوونکو سره همدارنګه د مقاومت جبهې ځینو غړو سره په لومړۍ ورځو کې ځای ځای وجنګېدل، خو پر پلازمینه کابل بیا له جګړې پرته واکمن شول. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. بیا هم طالبان ځانونه د میدان بریالي ګڼي او د ملا حسن اخونزاده په رهبرۍ خپل سرپرست حکومت د واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې اعلان کړ. د امریکا او پخواني شوروي اتحاد د حضور تک او راتګ واټن دومره نږدې دی چې د افغانستان ډیری خلک پر خپل ژوند د اغېز شاهدان دي. په هرات ولایت کې د متخصصینو د شورا مشر او د سیاسي چارو پوه محمد رفیق شهیر یو له دغو افغانانو دی. ښاغلی شهیر خپله کیسه د پخواني شوروي اتحاد سره د مخالفت او نه منلو په اړه پیلوي.
د وخت شوروي اتحاد داسې مهال افغانستان ته راغی چې ډیموکراتیک ګوند پر افغانستان واکمنو او ټولو افغانانو ورسره له اعتقادي، ټولنیز او اخلاقي نظره مخالفت لاره، نو د هغوی پر وړاندې یو غورځنګ او ټولګډونه جهاد پیل شو او ګاونډي هیوادونه هم په دې برخه کې مرسته وکړه.
ښاغلی شهیر بالاخره دغه مخالفتونه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو لامل بولي. نوموړی وایي له افغانستانه د شوروي اتحاد د وروستي سرتیري د وتلو پر مهال په هرات ولایت کې و. دا زیاتوي خلکو ته د خوشحالۍ یو ځانګړی احساس پیدا شوی و چې آن ده هم له همدې عمله خلکو ته د خیرات په توګه ډوډۍ ویشلې وه.
کله چې روسانو غوښتل له افغانستان ووزي، ډاکټر نجیب الله په واک کې وو او هغه یو پیاوړی کس او ویکړی شول امنیتي ځواکونه سم رهبري او امنیت ټینګ کړي او روسان له افغانستان ووزي.
کاغلی شهیر دغه شان وایي د پخواني شوروي اتحاد د لاس حکومت هم بالاخره سقوط سه او مجاهدین واکمن شول چې کورنۍ جګړې رامنځته شوې او د هغو جګړو لوړه بیه هم عام افغانانو په ځانګړي ډول د کابل ښار اوسیدونکو پرې کړه، چې د مجاهدینو د حکومت په سقوط سره بیا د طالبانو لومړی پړاو واکمني پیلېږي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد او امریکا تر وتلو وروسته یو تفاوت دا دی چې د ډاکټر نجیب حکومت له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته شاوخوا درې کاله دوام وکړ، خو د محمد اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوهم ولسمشر حکومت کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو 15 ورځې وړاندې سقوط وکړ.
ازادي راډیو ته واجیست. د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر وروستیو اورښتونو ته خوشی څرګندوي او وایي چې دغه اورښتونه به راتلونکی کال وچکالی ختم کړي او دوی به له خپلو زراعتي ځمکو د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کړي. نور حل په دې راپور کې.
بزګران وروستي اورښتونه نه یوازې د غنمو او شولو فصلونو ته بلکې باغدارۍ، مالدارۍ او څړځینو ته هم ډیر ګټور بولي او زیاتوي چې د اوبو زیرمې هم ورسره زیاتېږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر نصر الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
سږ کال دکان د حاصل انشاءالله تعالی براکا ادو خاطر چې بارانونه زیات دي او میګې مالونه هم هر څه ماړه دي سږ کال. او د امام صاحب داسې یو ولسوالۍ ده چې ډېر کښتونه هر څه زیات دي که بارانونه ونه شي هر سړی به نه دی د وږې سره به مخامخ شي.
کاروانګر زیاتوی د کندز د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده، خو بیا د للمي غنمو حاصلات ورښتونو پورې تړاو لري، خو ورستي ورښتونه د وچکالۍ د پای ته رسیدو زیری بولي. د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کاروانګر عبدالشکور وایي:
باران ته یو کوټ پورې فائدہ لري او آئندہ کې باران سے نور ډیره فائدہ وو کې ځمکو ته هر شي ته او کې یخ سينو او جنجل لمین زي نو منګه وایره چې باران نه کېږي نو ځمکې به وچ سي ساکاله به فصل ونه سي او غنم به کمبوته پیدا کې ملک کې. نو شکر ده الحمدلله د خدای پاک فضل چې باران وسو.
دوی وایي تیر کال د وچکالۍ له امله په ځمکه کې چنجي او یو ډول زیان رسوونکي حشرې پیدا شوي وي او د کروندګرو کښتونو ته زیان رسولی وو، خو وایي د همدې ورښتونو له امله به مضره حشرې له منځه ولاړې شي. د تخار د بنګي ولسوالۍ یو اوسیدونکي یار محمد چې په سل جریبه للمي ځمکه کې غنم کرلې دي ازادۍ راډیو ته وویل:
تېر کال د وچکالۍ له امله کروندګر او مالداران سخت متضرره سوي وو، ځکه موږ له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه نه کړل او دغه راز مالونه مو د وښو له نشتوالي سره مخ وو، خو سږ کال ښه پریمانه بارانونه وسول او تمه لرو چې په راتلونکي کال کې له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړو.
د بدخشان ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال د ژمي په موسم کې په دغه ولایت کې واوره او بارانونه ډیر شوي او دوی به په راتلونکي کال کې د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي او له خپلو ځمکو به هم ښه حاصل ترلاسه کړي. د بدخشان د کشم ولسوالۍ یو کروندګر حمیدالله وایي
بارانه به وخت و معیارش بارېده خوب است. دغه
سږکال د ژمي په موسم کې ښه ورښتونه او په وخت سره وسول. دې ورښتونو موږ خپلو کښتونو ته هیله مند کړي یو. انشاءالله په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستیو ورښتونو ته هیله مند دي او وایي چې په دې سره به وچکالۍ له منځه ولاړه شي او د کروندګرو په حاصلاتو کې به ډېروالی راشي. د شمال ختیځونو ولایتونو اکثر اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي، خو وروستیو ورښتونو بزګران هیله مند کړي چې په راتلونکي کال کې به له خپلو کروندو ښه فصلونه ترلاسه کړي.
له دې سره د دې خپرونې مطالب ختم سول. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، د خبری برخې پای ته راورسېدو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. خو دا شی به پام وکړئ، د خبرونو لنډیسته. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لورې د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې بریدونو د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي. د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو خلکو ازادۍ راډیو ته وویل چې کډه نورو سیمو ته بار کړي دي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیک د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلېږي. د پاکستان د ګمرک مشر رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د راتلونکې سه شنبې په ورځ به 60 لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د ګمرک مشر همداراز ویلي چې د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. برتانیا وایي چې په راتلونکي مارچ میاشت کې به د افغانستان لپاره د بس پنې د راټولولو په هدف د ملګرو ملتونو د آنلاین سرمشریزې کوربه وي. برتانوي چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بشري برخه کې میلیاردونه ډالر مرسته راغونډه شي. وروسته له دې چې روسیې خپل یو شمیر ځواکونه له ایران سره له پولې نه په شا کړل، د مسکاو او لویدیځ ترمنځ لانجه په کمېدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکاو کې د جرمني له صدراعظم اولاف شولت سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک ردرفورد برتانوی دی، د بلجیم طبیعت لري او 14 کلن دی. نوموړی غواړي په خپله کوچنۍ الوتکه کې د مارچ له 18 د ځمکې چار چاپیر سفر د 2 یا 3 میاشتو په ترڅ کې پیل کړي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو او د بېوزلۍ او بېکارۍ له زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی دی. له ویزې پرته ایران ته سفر ګواښونکی او انوژونکی دی. په هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پولیساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتل یې له قاچاقي لارو د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتلی او وژلی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو په یوه ځانګړي راپور کې چې د نن په خبرونو کې به وړاندې شي، له هغو کسانو سره خبرې شوي چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزې په پښو کړي دي. دلته د دې راپور لنډه برخه درته اورو.
د جمهوري نظام له سقوط وروسته سهراب د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لاره د تګ تکل وکړ، خو کورنۍ ته یې بیروح جسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
غوښتل یې په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ډزې کړي او شهید کړی دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي ویستي وو.
ډېر شمېر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کېدو شېبې شمېري. انساني قاچاق کون کی دوی لمړی پاکستان او بیا له هغه ځایا پلی وګي او تیګي ایران ته بیاي په دې افغانانو کې ملکیانو نظامیان دواړه شته.
د دې راپور د اوریدو لپاره د ازادي راډیو خبرونه ته چې د ماخام تر او بجو دوام کوي غوښی قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو تر بولم چې اسد الله لودین چمتو کړی.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي په دې اونۍ کې غاڼو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راته پریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شویو وو میلیارد ډالرو له ډلې نیمایي ازادوي او نور به تر هغو ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي دعوه پای ته نه وي رسیدلې. بایدن ویلي د کنګل شویو وو میلیارد ډالرو له ډلې به نیمایي ازادوي او نور به تر هغو ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو قضایي دعوه پای ته نه وي رسیدلې. د پریکړې پراخ غبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي که بایدن خپله دا پریکړه بیرته وانخلي دوی به له متحده ایالاتونو سره پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، د خوز باک ولسمه خبرې کوم. نو دا ورته د امریکې کومه پریکړه چې کړې ده چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته طالبان نه دي بند کړي، نه هغه کوي سما او پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان جوړ نه مر شوه غوسه شي مونږ دا کې ته هغه لس نشته د پاکستان غوسه شي ځکه چې مر مغه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د عارف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده. کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلې ده. مونږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدرد د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. د هر څه نه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. دغه کومې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده، او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې. نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا خو هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، حکیار له پکتیا څخه. زه زما پیغام دا ده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي او زموږ پیسې خپل هغه ته ور نه کړي. دا د طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده، او دا باندې نه جوړوي. دا امریکایانو خپل اړه هغه که نه اوسامه ورغلی و نه هغه ورغلی و، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړه او افغانستان ته د راتلو بانه جوړه کړله. وسلام.
زه د ګډون متفاوت حیات الله یم، د هرات غیم. په ډېر تعصب دا نه میلیارد ډالر نه میلیارد ډالر د افغانستان د مظلومو خلکو د محکومو خلکو دا د دا ته حق نه لري. یا د یولسم دسمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړې وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راځي. وقتی چې افغانستان ته راغلی په ودون بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. الیاز دی خدایا، صدای آزادۍ دغه نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته سپتوم. اول خو تر ټولو له مخې ازادي راډیو شلمې کلیزې مبارکي ټولو ته وایم، او بیا د امریکا پر رئیس جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې شلي دا باید دوی را آزادې کړه. نه میلیارده دا نه دی اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی د امریکایانو راوستی او پاکستان ته او له پاکستانه دلته راغلی او پخواني رژیم خور استاد رباني ده ته دا زمینه مسایده کړې وه یا یې د افغانستان تذکره ورکړې وه. موږ په ټینګه له دې چې غوښتنه کوو چې د یولسم ستمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاست کې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعت کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولې د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړې؟ په همدې تړاو احمد تکل په واشنگټن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت له ډېر وخته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکې محاکمو فیصله کړې ده د هغو کسانو په نفع باندې چې درخواست کوي چې دوی طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو شکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت دپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه وه، اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بېرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درې مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا، مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پېژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو په تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پېژندلي، ځکه که یو هېواد هم په رسمیت وپېژندي ویلي انزوانه نه راوځي، تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو درې نه کړي هغه په ځای نه شي، څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي. نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې 2 میلیارد ډالر یې په اروپا کې کنګل شوي دي هغه ورکوي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات سره د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې 10 کسې د ټرورست په لیست کې وي یا د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د ډېرو هېوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستې باید بنا دی. څوک خارجي مرستې ونیشي حتی دغه 2 میلیارد ډالر نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړې ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیې ته نه کیږي، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړې ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نه شي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شوو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نورو هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره دوی سره تعامل وکړي، اما تر اوسه حتی هېڅ هېواد حتی پاکستان په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسئلې دلته موجودې دي، یا دوه امکان موجود دي. یا که طالبان وکولی شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنې چې بینلمللي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایسنه غواړي، که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي د پاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي، او له بلې خوا په القاعده یې کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونه یې کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا د ډېر هېوادونو په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مراته پریښي دي.
د مرستو حسابونه چې دي، دا جنجالونه چې خلکو جوړ کړي دي، چا ته نه رسېږي چا ته نه رسېږي. د مختلف سل کوره دي، اتو کورو ته مرسته ورکړي ده، او 15 مسکینان لرو. دوی چې وایي چې په افغانستان کې پارو دوو کورو کې یوه کورنۍ غریبان دي، نو دوی په سلو کورنیو ولې اتو کورنیو ته مرسته ورکوي او دغه دنیوي پرېږدي؟ نو موږ په دې کې دا وایو چې که یارې ورکه سب چې دوی له ځانه سره 15 کورنۍ که په سلو کې، نو بیا به دا شکایتونه ختم شي. مستحقو خلکو ته دا مرستې رسېږي، مستحق ډېر دي، دا مرستې کم ورته رسېږي.
تاسو زده رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس د پاس د سلامه د موږ د مخکنی دی اردو شهیدانو مشنا فاتې دی، دا د شهدا او د اسلامي وزارت دغه ما پیغام دی ورسیږي نړیوالو ته، دی ورسیږي چې د مونږ خپل حق دی راکړه لشي، او د مونږ په حق دی بل چاته مور کولای کیږي، دا د مونږ پیغام دی ورسیږي. او سلام
رادیو ها غدا په افغانستان په هر کونکو کې اوریدل کیږي، او خاص کر دی آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک احترامات. اوبایتی حکومت دی د رادیو کارکونکو ته هم سپیشل باډی ګاردان ورکی، ځکه چې د پکلو کول کې وګرځي او ذخیره ول سوالی کی الحمدلله یو لسنو ویان داخله ما خیریه ویان کتوګا چې د 15 کلو موږ تذکری جمع کړی. لہذا نگرار ولایت مقام نه دا خواهش لرو چې دوی موږ سره همکاري وکړي، او دل دی سیمو څه څه دی ونی کی زمونږه ریزی تیار دي، کړي شوی دي، فوټوګرافي نه موجوده دي، بوتي لګولې دي. دې کې تقریبا 80% چې دا خزي دي، او هغه خزي دي چې په اردو کې چې شي دان شوی دي، او خاوندان یې شي دان شوی دي، سرپرست پاتې دي. نو د دې نه موږ غواړو ولایت مقام نه چې موږ سره دې همکاري وکړي، او د خیری ول سوالي د غرب لمن کې پروت لکه زور کله دې دی په چار قلا دا مرکزی خلټک دې ملک کله دې فورم کله دې د دې ریزي موږ جمع کړی دي، فوټو کاپي نه لګېدلې دي، د علماء او شورا ته به هم لګېدلې دي، علماء او شورا زه تایید کړې ما. والسلام.
السلام علیکم. د خوست ولایت نه لته کلا مرزای ما زما هیده دا غدا چې د غفند کومې خوند چې غته لري شې دي خارج ته. نو دې دې یو سم وخت د افغانستان نوې حکومت پریږدي په قرار چې د خپل پلانونه جوړ کړي.
السلام علیکم. روزانه درې ورځې مخکې د سرخود ولایت نه غږېدلې ما، او تاسو زمونږ غږ پورته کړی و، خو لیکن مونږ سره اوسه پورې کومک ونه شو. مونږ سخته ستونزه کې پله د اعصابو تکتم بچي مې د ولګې د سره مخ تورن دی. خبره دا د ولګې نه وژغورئ تاسو، ما هغه شتمنو خویندو نه ورونو نه دا هیله ده، دا امید ده چې زمونږ دا غږ واورئ. دا خبره مونږ سره زر تر زره کومک وکړئ چې زما بچي مړ کېږي د ولګې نه. مونږ په بندې بټیو کې پراته، کاروبار نشته، خاوند مې ملا تکلیف لري، معیوبه دی. خیر دا زمونږ خواست تاسو ومني، زما بچي د ولګې نه مړ کېږي، مونږ زر تر زره زما د بچو مخنیوی وکړئ. د مریضان دي ټول د مخې راته پراته دي، یو خو لوګو خراب کړ او بل مریضان دي. زما دا خاون مې خاطه یو راځي، کار مزدوري نشته دی، مونږ اخر څه وکړو؟ مونږ کوم طرف ته لاړ؟ تاسو زمونږ غږ پورته کوئ خو مونږ سره هېڅ کومک نه کوئ، مرسته نه کېږي. او هغه خبر دا زمونږ غږ زر تر زره پورته کوي، مونږ سره اړیکه وساتئ همدې نمبر ته، امون تزر تزر زنگو وقتی چیز ما بچی دیر دوله گوتن دو سرم مخزی هیلا کم چی تاسو من سرم راستا وکی اوارا خبره او سمون و خین دورون نزما بیم دا خواست سر اقا تور سر تاسو نهیلا خواست لری چی من سر زر تر زر کمک وکی او منگا هیلا من دی چی تاسو من سر کمک وکی و زر تر زر دی تاری کتا بیر تا من جواب را کی.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکون کا سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما دغه پیغام دی سر مشران مجاهدین او تورن مسولین پورې ورسی چې موږ اکثر ځوانان چې دی په نشو اخته یا دغه تاریخ باندې چې د تعلیم او د ترس ارڅ څه پاتې دی زه هیله کوم سر مشران پورې موږ پیغام ورسی د تاریخ باندې.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
اوریدونکو تاسو خبر یې چې آزادۍ رادیو تازه زما بریاوی پر نوم د مرکو یو لړۍ پیل کړې. دا مرکې د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام په ترڅ کې تاسو ته خبريږي. هر هغه اوریدونکو چې په ژوند کې یو وړه بریا لري کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي، موږ ورسره مرکه کوو. د دې بریا کې دای شي نور افغانانو ته هم په ژوند کې یو تجربه شي. دا ځل مو زما بریاوی په لار کې داسې یو ځوان سره مرکه کړي چې له حقوقو پانځي څخه فارغ دی، خو کله چې د مسلک دند له لاسه ورکړي په کور نه دی ناست. سملاسی د لبنیاتو د خرڅلاو کار پیل کړي او وایي چې اوس خاید لري او ټوله کورنۍ هم چلوي. دا ځوان 28 کلن عصمت الله عمری دی. دی وایي ژوند کې ډیر بریالیتوبونه نور هم لري. لده میو پختل چواله دای خپل ژوند بریالای بولی.
تاسو ته استاد درنوالیتونکو ته سلامونه او احترامات. په ژوند کې بریالیتوب یو ډیر مهم ده او هر څوک هڅه کوي چې خپل ژوند په داسې شکل سره ته ورسوي چې په هغه کې بریا ولري او له ستونزو سره ډیر مخ نه شي. خو د دې بریا د لاسته راوړلو لپاره تجربه چې دا که څوک غواړي چې په ژوند کې بریاوې ولري او له ستونزو سره مخ نه شي، د بل له احتیاج خلاص شي، تر ټولو لومړی زیار او هڅه ده، په ځان باندې اعتماد ده. نو زما خپل ژوند چې که څه هم د دې باوجود چې د څه ناڅه د کورنۍ ملاتړ هم راسره و او د ټولنې شرایطو ته په کتو سره زما خپله د بریا راز د ژوند په دې کې و چې له اوایلو څخه چې ما فیل وکړي، یعنې ځان باندې اعتماد کوشش ما ډېر کوی. که په ښوونځي دوره کې هم ما هڅه دا کوله چې درس ووایم، په ځان باندې تکلیف راوړم او تر څو هغه ځای ته ځان ورسوم چې عادت مې راو. که بیا پوهنتون هم و چې پوهنتون ما ولوستی، په پوهنتون کې مې هم هڅه دا کوله چې په قدرۍ درجه کې پاتې شم او دغه 4 کلن د پوهنتون په ښه شکل سره سرته ورسوم. بیا وروسته دغه تحولات راغله د پوهنتون، یعنې د ښوونځي نه چې زه فارغه شوم، څنګه چې فارغه شوم یعنې 2-3 میاشتې زه بېکاره شوی نه یم. یو خو دغه اجتماعي روابطو اغېزه هم وه چې بعضې دوستانو سره پېژندګلوي وه، روابط و. نو بالاخره راغلم یو ځای مې یو مصروفیت ځان ته پیدا کړی او 2 کالو مودې پورې مې کار وکړی. تر هغه وروسته مې بیا د کانکور ازموینه ورکړه او د هغه ازموینې نه وروسته پوهنتون ته لاړم. پوهنتون مې ولوستی. د پوهنتون نه وروسته هم یوه نیمه میاشت شاوخوا زه بېکاره وم. که څه هم ما خپله حقوق او سیاسي علوم ولوستل، قضا او څارنوالي، خو د شرایطو تقاضا دا نه وه، کورنۍ مشوره هم دا نه وه چې زه په هغه مسله کې کار وکړم. بیا یوه نیمه میاشت وروسته زه بلې مستې ته یو بس تلان شوی و، هغې ته مې نوملیکنه وکړه او ازموینه مې ورکړه. د هغې مستې سره مصروفه شوم. تقریبا څه کم یو کال مې د هغې مستې سره کار وکړی او بیا دغه تحولات راغله د افغانستان کې، دغه سیاسي بدلون راغی. نو هغه دنده، هغه ملاتړ چې و نړیوال بانک له لورې کېده، هغه کارونه په ټپه ودرېدل او هغه دنده مې له لاسه ورکړه. خو بیا هم زه ناهیلی نه شوم او اوس مې شخصي کاروبار ته مخه کړې ده. یو بل ملګری سره په شراکت لبنیات په فعال کړی دی په خلاص کې. نو
بله عمری صاحب په همدې خبرې وکړو، اکثر ځوانان لوستې دي د افغانستان، خو اوس د کار زمینې ډېرې کمې دي، څنګه مزله وکړو چې تاسو له حقوقو او سیاسي علومو نه فارغ یې او بیا بې وظیفې سولی، او بیا مو دې ته څنګه ملا وتړله چې راځئ او شخصي کاروبار مثلا د لبنیاتو کاروبار وکړي؟
کله ما ته له لاسه ورکړه څه نا څه منفي تاثیرات وو، ما ته یعنې خوشنونکي وه چې تر حد اقل د افغانستان د ټولنې کې په دغه شرایطو کې مونږ تر لسان کچې پورې زده کړې وکړو او تعلیم وکړو، بیا د دې فرصت نه وي چې هغه خپل مسلک خدمت وکړو. څه نا څه سخته وایي، څه نا څه تشویش ورسره، خو بالاخره د دې دپاره چې مال ځان له دغسې مشکل او تشویش څخه وباسم، او دغه بېکاري چې دا د خپل یو مرض او ناروغي ده، او بل د ځان سره مې داسې وویل چې که تا کولی شوی چې په یو مؤسسې سره کار وکړي، په یو اداره کې کار وکړي، د دې وړتیا دې لرله، نو ځان ته مې دغه اطمینان خپله ورکوئ چې د دې وړتیا هم لرې چې ته شخصي کاروبار تجربه کړې، او په شخصي کاروبار کې هغه څه لاسته راوړو چې هم د کورنۍ نفقات او هم هغه خپل مصارف لګښتونه پوره کړي. نو دغسې فکر راسره پیدا شو که څه هم پیسې ما سره ډېر نه وي د دې کاروبار دپاره، او دا کاروبار پیل مو له ډېر ټیټ حالت نه کړی دی، یعنې اوس ډېر محدود دی، دکان په کچه ده، یو ښار دی، برخې په کچه دی، بل ملګری
یعنې همدغه وړ دکان. عمری صاحب، همدغه وړ دکان یا په ډېرو کمو پیسو چې تاسو کوم کاروبار د لبنیاتو شروع کړ، اوس څنګه ده ورځنی عاید څنګه ده، او آیا د کورنۍ نفقه ترې برابرېږي؟
او بالکل اوس ډېر ښه ده. په لومړۍ میاشت کې زما توقع دا نه وه چې ما داسې فکر کوی مال که چېرته دوکان کرایه هم راباندې تاوان شي. د شریکو دا ملګري ته مې وویل مال فروانه کوي، موږ به حوصله کوو دغه پیسې چې مو بندې کړي دي څه ناڅه دا کاروبار تر څو چې دغه وده کوي، خلک ورسره بلدیږي او راځي، خو زموږ د توقع برخلاف، برعکس زما د میاشتې په پای کې چې موږ حسابونه وکړو، زموږ د توقع برخلاف، د دې باوجود چې زموږ مصارف یې ایستلي وو، هغه کرایه سو، هغه ورځني لګښتونه سو، هغه ایستلي وو، یو اندازه ګټه هم ورته پاتې شوې وه، او اوسنی حالت یې وارزو، یعنې داسې مناسبې وظیفې نه هم ډېر څه ورته راکولی شي. وظیفه چې 20,000 افغانۍ یا 25,000 افغانۍ د میاشتې معاش ولري، د هغې نه هم دې دوکانه زه ډېر څه لاسته راوړلی شم، ډېرې پیسې پکې ګټلی شم چې هم د کورنۍ نفقه کېږي او هم زما اړتیاوې ورباندې پوره کېږي. نو په اوایلو کې زما زړه شخصي کاروبار ته په دې نشه کې وایي، ما دا فکر کوی چې ستا سره دومره پیسې نشته، ته نه شي کولی چې په دنده کې مثلا طبعاً د میاشتې 25,000 10,000 پورې معاش راځي، او دا د شخصي کاروبار نه به ته څنګه لاسته راوړې؟ خو هغه زما د توقع یا زما د فکر خلاف راوخته، او کله چې م دا کاروبار پیل کوي وسلې له الحمد ښه په واده هم ده، او هغه څه چې موږ راوړو هغه ښه په اسانۍ ایستلی هم شو، کار هم ستړی کوونکی نه ده او ګټه هم ډېره ده.
بله کور ودان عمری صاحب، او وروستوی کې ځوانانو ته څه پیغام لري، خصوصا هغه ځوانان چې دولتي دندې له لاسه ورکړي یا هغه دندې له لاسه ورکړي چې پخوا د نړیوالو پروژو په چوکاټ کې دوی ته مساعده شوي وي؟
بله، زما ځوانانو ته ټول دا پیغام ده چې تر هر څه لومړی باید خپل نفس باندې باور ولري، په خپل ځان باندې باور ولري، او ځینې په ژوند کې لوړې ژورې راځي بیا د افغانستان شرایطو ته په کتو. زما هیله دا ده چې دوی د خپل نوي څه تجربه کوي، یعنې که دنده له لاسه ورکوي په شخصي کاروبار کې تجربه وکړي. د هر انسان یو وړتیا لري، یو استعداد لري، او په کولی شي ډېر څه لاسته راوړي. نو زما هیله له ځوانانو دا ده چې ناهیلې نه شي، د دې په ځای چې دوی په قاچاقي لارو بهر ته ځي او خپل ژوند خپله له ستونزو سره مخ کوي، یا ناهیلي کېږي په کور کښېني، او دغه بېکاري او ناهیلي چې دا خپل انسان ته ناروغي پېښوي، حتی ډېر مشکلاتو ته پېښوي. د دې مشکلاتو د حل دپاره دوی دا فکر نه کوي چې پیسې نه لري یا بودیجه نه لري، فقط حرکت غواړي چې په ځان باندې څوک باور ولري. انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې هغه به بریا ته رسېږي، او د دندې نه بغیر په شخصي کاروبار کې هم ډېر څه لاسته راوړلی شي.
د زابل اوسیدونکی 28 کلن ځوان عصمت الله عمری و چې د خپلې بریا په اړه له آزادۍ راډیو سره خبرې کولې.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکراروو: 00422 یوولس سلرویش یوسلو پینزلس
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخونکې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422111 2415. شمېره بیا وایم 00422 0222 1115.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.